بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیما سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې اتمه، د 2022 میلادي کال د فروری 8مه، او د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 15مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک المسیح او د امامت د اسمان د ووم ځلاند ستوري حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت لکلی سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د پاکستان د حکومت لخوا له ایران سره د شیانو د مبادلې د تجارت د پلان د تصویبې دا په حق لده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم ایران په 19 پروګرام نومه ایران د هندار په 19 پروګرام کې نومې 19 پروګرام دراورو، او ورپسې هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت کلیزې په مناسبت ځنګړي پروګرام هم اوریدل شي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرې ګل مونږ سره اوسه. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته یو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر روخانه کړي د ایران او څلور جمعي او ډلې ترمنځ په خبرو اترو کې پاتې موضوعګانې هم د حل وړ دي. د ایران او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې نور هم پراخېږي. چین د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دریمې غونډې کوربه کیږي، او د روسیې او اوکراین ترمنځ وروستي بحران د نړۍ پر حالاتو بشپړ سیوری غوړولی دی. بیا هم را ګرځو د اور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خولې به وړې شان د نورست. لال ویدیزی لوري سره په خبرو کې پاتې موضوعګان هم د حل وړ دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د کمیشن له مشر سره په خبرو کې وویل د ایران او څلور جمعي او ډلې ترمنځ په خبرو اترو کې د لویدیځي لوري د حقیقت پال کړچار په بڼه کې به باقی پاتې ځینې مهمې موضوعګانې هم نهایي موافقې ته د رسیدا او د حل وړ وي. زموږ خبریال راپور راکړ، په ویانا کې د ایران او څلور جمعي او ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو ترمنځ د خبرو اترو تم پړاو د ایران د مرکزي ټیم د نوښتونو په دلیل یو لړ پرمختګونه تجربه کړی دي، خو د لویدیځي لورو په تیره بیا د زیاتره د باو د سیاست د دوام او د امریکا د پخوانی کرغړن حکومت د غیر قانوني اقداماتو د جبرانولو لپاره د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن لټه د بندیزونو د لری کولو لپاره په جدیت کې د شکونو او د خبرو اترو د بهیر د اوګدې دا سبب شوی دی. ارنا خبری ایجنسی راپور ورکړی، د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د کمیشن له مشر جوزف بورل سره په ټلیفوني تماس کې د هغه او د اروپایي اتحادیې د لوړپوړي مرکزي انریکا مورا د هرلو ځلو په قدرونې سره ټینګار کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت چورلټ ټاکنه له خپلو سرو کرښو څخه نه تیرېدا ده. هغه د یوې ښې او خوښې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د اسلامي ایران چمتووالي ته په اشارې سره د مقابل لوري په وسیله د سیاسي فیصلې په ضرور ټینګار کړی او ویلی دي ایران په یوې موافقې پسې دی، خو په خبرو اترو کې د خپلو سرو کرښو په رعایتولو سره او د ملي ګټو په چوکاټ کې. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست د کمیشن مشر هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د ویانا خبرو اترو د وروستیو حالاتو په بیانولو سره وویل دا ویانا خبرې ترې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي او د درستو لخوا جدي فیصلو ته اړتیا لري. جوزف بورل هم د رس په اوکراین کې روان بحران هم د اروپا او نړیوال سیاست لپاره د جدي نتیجو لرونکی وباله. د ایران په مشهد کې د پاکستان سرکونسول د لاهور او مشهد دوو سترو ښارونو ترمنځ په مختلفو حوزو په تیر بیا د تجارتي ارتباطاتو په پراختیا کې د دواړو سترو ښارونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران په مشهد کې د پاکستان سرکونسول سجاد محمد خان پرون د مشهد له ښاروال سید عبدالله ارجائی سره د لاهور د تجارتي کوټې د پلاوي په غونډه کې وویل ایران او پاکستان په سیمه کې دوه مهم گاونډي او دوست هیوادونه دي او د ایران او پاکستان د دوه مهمو ښارونو په توګه د مشهد او لاهور د ښاروالیو ترمنځ ملګرتیا له ډېر اهمیته برخمنه ده. په مشهد کې د پاکستان سرکونسول دغه راز وویل پاکستان د ایران یو مهم گاونډی دی او په څه د پاسه 2.5 میلیون آبادۍ سره د نړۍ یو پرجمعیت هیواد حسابیږي چې له دغې آبادۍ څخه د څه د پاسه 90% خلک له ایرانیانو سره همدینه او ورونه دي او له دې نظره هم د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېر اهمیت لري. سید عبدالله ارجائی هم په دغې کتنې کې وویل مشهد د یوې مهمې سیمې په توګه د تجارتي مبادلاتو په پراختیا کې د اسلامي نړۍ او لاهور د تاجرانو په ارتباط کې اغېزچیندونکی رول لوبولی شي لکه څنګه چې د نړیوالو شرکتونو د دفترونو او بهرنیو زیارتوالو شتون د نورو هیوادونو له تاجرانو سره د نړیوالو ارتباطاتو د ټینګولو په باب د مشهد د لوړ ظرفیت ښودنه کوي. د پاکستان د لاهور د صنعت او تجارتي کوټې مشر او لوړپوړو مشرانو باندې مشتمل د پاکستان یو تجارتي پلاوی تیره اونۍ د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره ایران ته راغلی څو د ایران له تجارتي لورو سره خپلې مبادلاتي اړیکې پراخې او پیاوړې کړي. د پاکستان خارجه وزارت په یوې اعلامیه کې چین د افغانستان د ګاونډیو شپږو هیوادونو د درېمې غونډې کوربه معرفي کړ. د بهرنیو عسکرو په تیره بیا د امریکایانو په وسیله د افغانستان 40 کلن نیواک او د دغه هیواد په لسګونو کلونو داخلي جنګونو تقریبا درست بیخ بینی تاسیسات نابود کړي دي. امریکایانو د طالبانو له ولکې سره په یو وخت له کوم پروګرام پرته له افغانستانه پښې سپکې کړې او په دې وخت کې قدرت ته د طالبانو د رسېدا په پلمه د دغه هیواد شتمنۍ هم کنګل کړي چې دغې چارې د افغانانو ژوند لا سخت او تریخ کړی دی. چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان چې درست د افغانستان ګاونډیان دي تر دې دمه 2 ځله په اسلام آباد او تهران کې د دغه هیواد حالاتو په باب د باس او خبرو اترو لپاره غونډې جوړې کړې دي. تسلیم خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان خارجه وزارت پرون ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د وروستیو حالاتو په باب د خبرو اترو او بحثونو په خاطر د درېمې غونډې وخت او ځای هم اعلان کړ. د دغې اعلامیې په اساس بیجینګ به د مارچ په 1.5 نیټه په افغانستان کې د انساني بحران او د اقتصادي مسلو په 44 سره د افغانستان د ګاونډیانو د 2 ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دغې اعلامیې کې راغلی دي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو به هم په دغې ناستې کې ګډون وکړي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې طالبانو د لیوانیو سپیو په ضد یو لړ کمپاینونه پیل کړي دي چې په دې اړه له غزنی زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
په میدان وردګ ولایت کې د لیونیو او ضرر رسوونکو سپیانو پر وړاندې کمپاین پیل شو. د راپورونو په اساس د میدان ښار ښاروالي د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره په دې ولایت کې د لیونیو او ضرر رسوونکو سپیانو د له منځه وړلو په خاطر یو لړ کمپاین پیل کړی تر څو دا ضرر رسوونکي حیوانات له منځه یوسي او خلک ترې په امن کې شي. ویل کېږي په یاد کمپاین کې د ځانګړي طبي تګلارې په مټ له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کېږي. د میدان ښار ښاروالي له خلکو هم غوښتي چې په یاد کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیانو د موندنې په اړه یادی ادارې ته خبر ورکړي. په دې وروستیو کې شاوخوا 40 تنه کسان په میدان وردګ ولایت کې لیونیو سپیانو داړلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا د ریاست نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. د روغتیا پالانو په وینا د لیونیو سپیانو داړل انسان په مختلفو ناوړو ناروغیو اخته کوي او آن د زهرو له کبله د انسان ژوند هم اخستلی شي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د بسپنې یا یونیسف مشر میرمن کاترین روسل له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې طالبان به د نوي لمریز کال په لومړنۍ وري میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیلولو ته غاړه کېږدي او په دې اړه به خپل ژمنه عملي کړي. میرمن کاترین روسل افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې په دې ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نخې نښانې ښودلې چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زمري په 14مه نیټه په افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم تر لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې پرې نښودې څو ښوونځیو ته لاړې شي. میرمن روسل چې په همدارو سره کې په دغې دندې ګمارل شوي وایي هیڅوک باید د زده کړې له حقه محروم نه شي. پر طالبانو له دې کبله سختې نیوکې کېږي چې ښځې او نجونې یې د زده کړو او کار له حقه محرومې کړې دي. د طالبانو موقته حکومت په وار د واره ویلي دي چې ټولو وګړو ته به د شریعت په اساس حقونه ورکړل شي. د اوکراین خارکیف ښار شاوخوا ته سخته جګړه روانه ده. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړ د امریکا جنگ وزارت په یوې خبرتیا کې ویلي دي د اوکراین د خارکیف ښار په شاوخوا او داخل کې سخت نښتې روانې دي او د پلازمینې کیف په لور د روسي ځواک پرمختګ له سخت مقاومت سره مخ شوی دی. د امریکا د جنگ وزارت دغه چارواکي چې رسنیو ته یې خپل نامه نه ده ښودلی ویلي دي روسي ځواکونه د اوکراین په شمال کې د خپلو حملو په وړاندې په دوو چورلیزونو کې له مقاومت سره مخ شوي دي، البته په جنوب کې ورسره زیات مقاومت نه کیږي. دا په داسې حال کې دي چې د روسیې د خارجه وزارت ویندوی میرمن ماریا زخاروا پرون وخته په یو لړ څرګندونو کې ویلي هیڅ دلیل نشته چې ناټو په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات تیری وګڼي. زخاروا دغه راز ویل په خبرو اترو کې د ناټو د غړو هیوادونو بې وسۍ او د برابر امنیت د اصل په اساس په اروپا کې واقعي امنیت پیاوړتیا ته د دوی نه ګروهانی ته په پام سره موږ په تیریو د روسیې د تورنولو لپاره د دوی هڅه بې اساسه ګڼو. هغې دغه راز زیاته کړې د اوکراین د غیر پوځي کولو لپاره د خپلو عملیاتو په دلیل د روسیې له ځواب ویلو مخکې د ناټو غړي هیوادونه باید د خپلو پوځي بلاغوښتنو ځواب ویونکي او دغه راز د دونباس سیمې د موضوع د سولیز حل لپاره دی د کیف رژیم د هڅولو په باب د انفعال ځواب پسې شي. روټرز خبري اژانس هم راپور ورکړی د سویفت بانکي سیستم څخه د روسیې د حسپولو لپاره له نورو اروپایي هیوادونو سره د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي مشورې په داسې حال کې دوام لري چې د جرمني، ایټالیا، پولینډ، آسټریا او فرانسې په شمول د اروپایي اتحادیې ځینې هیوادونه له دغې لیتوګې سره مخالفت کوي او وایي دغه اقدام د روسیې بانکونو ته هیڅ تاوان نه رسوي او د خپلو پیسو د بیرته ګرځولو کې د اروپایي بانکونو لپاره شرایط نوره هم سختوي. د اروپایي اتحادیې ځینو هیوادونو حتی ټینګار کړی چې روسیې د سویفټ سیستم په ځای د راکړې ورکړې لپاره یو بل سیستم جوړ کړی او پراختیا یې ورکړې ده. دا په داسې حال کې دي چې اروپایي اتحادیې د سوریې د روسیې د ځینو چارواکو او ارګانونو په ضد یو لړ بندیزونه هم لګولی دي. فارس خبري اژانس هم راپور ورکړی د شمالي کوریا خارجه وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره په اوکراین باندې د روسیې د حملې په ملاتړ سره ویلي دي په اوکراین کې د وسله واله جګړه د امریکا او ناټو د خپل سریو له امله ده او واشنگټن د روسیې د امنیتي اندېښنو ته له پامه پرته په پوځي برلاسي پسې ده چې دغه ترنګلتیاوې یې راپورته کړې دي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصره دا تهران د دیران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو اوس هم خپله سیاسي تبصره دراورو چې د پاکستان د حکومت لخوا له ایران سره د شیانو د مبادلې د تجارت د پلان د تصویر په باب ده. د پاکستان د مرکزي حکومت کابینې د اقتصادي غمالتیا کمیټې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د شیانو د مبادلې د تجارت د پراختیا پلان تصویب کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان چارواکو په خپل وروستیو لیدو کتو کې د 5 میلیارد ډالرو اندازې ته د دواړو هیوادونو د تجارتي اړیکو د سویې له رسولو سره موافقه کړې. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد امریکا اقتصادي بایکاټونه او دغه راز د تجارتي تبادلاتو د ډالرو په ورکولو کې د پاکستان اقتصادي مشکلات د تهران او اسلام آباد د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا په لاره کې دوه ستر خنډونه ګڼل کیږي. د پاکستان د چارو یو کارپو او تکړه شناندې ښاغلی فرجاد امین په دې هکله باوري ده چې په ځینو وختونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد امریکا له سیاستونو سره د پاکستان غږ ملتیا د تهران او د اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د نه پراختیا مهم عامل ګڼل کیږي چې پکې له ایران څخه پاکستان ته د ګیسو د نلیکې پروژې ته اشاره کولی شو چې د اسلام آباد حکومت یې اوس هم د اجرایي کېدا لپاره مقاومت کوي. سره له دې د اقتصادي ټولنو له نظره د شیانو د مبادلې په اساس د ایران له اسلامي جمهوریت سره د تجارت د پراختیا لپاره د پاکستان د حکومت فیصله مهم اقدام او مخ په وړاندې حرکت ګڼل کیږي. خو دغه حرکت بریالیتوب په څو ټکو کې د پام وړ دی. لومړی دا چې پاکستان د خپلو ملي ګټو په اساس له ایران سره اقتصادي اړیکې تنظیم کړي. دوهمه دا د ایران او د پاکستان ترمنځ د تجارتي مبادلاتو د ظرفیتونو د ډیر پیژندلو لپاره اساسي ګام او هڅه وشي. دریم دا چې د ایران او پاکستان د حکومتونو تر ملاتړ لاندې خصوصي یعنی پرایویټ برخه د تجارت د پراخولو لپاره لمخ کې زیاته فعال شي. او څلورمه دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خدماتو او د شیانو د تبادلې لپاره مناسبه بایا او بنسټ په نظر کې ولرل شي. د پاکستان د چارو یو کارپو ښاغلی ابوالفضل زهروند په دې حق لوایي ظاهرا د ایران او پاکستان د اقتصادي او تجارتي ملګرتیا او د پراختیا په لاره کې یو مهم خنډ د ورته شیانو تولیدول دي. خو د ظرفیتونو په پیژندلو سره د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت نوي فرصتونه رامنځته کولای شي چې پکې د ودانیو او د ګاډو صنایعو او فنی او انجینیرینګ خدمات شامل وي. د پاکستان د حکومت لخوا د امریکا د ملاحظاتو رعایتول هم د ایران او پاکستان د اقتصادي اړیکو په وده نه کولو کې بې اغېزې نه دي. په هر حال ایران او پاکستان په ګاونډیتوب سره د ایکو اقتصادي اتحادیې مهم غړي دي چې د شیانو د مبادلې له تجارت ته ګټه پورته کول لا مخکې څخه زیات د دغه اتحادیې له فعالیت سره مرسته کولی شي. په دې زمینه کې د شیانو د مبادلې پر اساس تجارت د ایران او پاکستان په سرحدي بازارچو کې د مبادلاتو له پیاوړتیا سره هم ډېره مرسته کولی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو شاو نیکمرغه سهار درته غواړم. دوستانو اوسم زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره سمون خوري. یو زر 268 کال پخوا د 1403 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 15 نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو پاک مسیح حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شهید کړی شو. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په 128 هجری قمری کال کې د مکی او مدینه په منځ کې په ابوا سیمه کې نړۍ ته سرګرانه کړی. هغه بزرگوار تر 40 کلنۍ پورې د خپل پلار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له محضره پریمانه استفاده وکړه. امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار له شهادت وروسته تر 45 کلنۍ پورې د مسلمانانو مشري او امامت په غاړه درلود او په دې لاره کې یې ډېرې سختۍ او کړاوونه وزغمل. د هغه بزرگوار په ژوند کې چې د اسلامي تمدن او د علم د غوړېدا او له نورو ملتونو سره د اړیکو د پراختیا پړاو د پوهانو، فقیهانو او متکلمینو په وسیله چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شاګردان وو، اسلامي علوم او معارف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پراخ او خپاره شول. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د اسلامي علوم او معارف د خپرولو او بیانولو ترڅنګ د وخت عباسی له ظالم او استبدادي حکومت سره نستړی کېدونکې مبارزه ته هم مخه کړه. بلاخره د عباسی واکمن هارون رشید په حکم چې د خپل حکومت په لړزیدو ویریده، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ونیول او زندانی کړی شو. خو هغه بزرگوار په بند کې هم د اسلام د دین د لوړو تعلیماتو او پروګرامونو د بیانولو او د خلکو د لارښوونې او ارشاد لپاره خپلې هڅې او کوشش کاروه او له ټولو خنډونو او مشکلاتو سره یې مبارزه وکړه، تر دې چې عباسي واکمن هارون په یوې دسیسې کې امام بزرگوار مسموم او په همداسې ورځ شهید کړ. د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه بزرگوار یو حکیمانه وینا درته نقلوو چې فرمایي: له خدای تعالی سره د نږدېتیا غوره وسیله د هغه له پیژندګلوۍ وروسته لمونځ، له مور و پلار سره نیکي او د حسد ځان منمۍ او په ځان د ویاړ کولو پرېښودل دي. شپک سوه 14 کاله پخوا د 1300 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 15 نیټه د شیعه طریقت خاوند او لوی ولی شاه نعمت الله ولی وفات شو. د 9 هجری قمری پیړۍ یو مشهور شیعه عارف او ولی نور الدین شاه نعمت الله بن سید عبدالله کرمانی چې په شاه نعمت الله ولی مشهور وو، په کابو 1300 هجری قمری کال کې په کرمان کې وزیږید. هغه د حافظ شیرازی په وخت کې ژوند کاوه. د شاه نعمت الله ولی طریقې له افراط او تفریط او هم د ککړو حقایقو څخه پاکه او لیرې بللې ده. همداراز هغه د ابن عربي د آثار و شارح او افکارو پیروکار بلل شوی. د نعمت الله ولی شهرت د شعر او شاعرۍ له کبله نه، بلکې زیاتره د تصوف له امله دي. د هغه د اشعارو دیوان په 14,000 بیت غزلونو، مصنویانو او هم په یو شمیر رباعیاتو مشتمل دي. د هغه غزلونه زیاتره پر وحدت وجود او عرفانی عشق ویل شوي دي. امانت، شرح گلشن راز او نصیحت الملوک د غلا آثار څخه دي. شاه نعمت الله ولی د کرمان په ماهان کې وفات شو او د هغه مزار د صوفیانو، د هغه د مریدانو او لارویانو د زیارت ځای دی. ایران پا تیره و نیکی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ایران په تیرونی کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. یادونه کوو چې په دغه پروګرام کې به په تیرونی کې د ایران تر ټولو مهمو خبرونو او پیښو ته کتنه وکړو.
د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فبروري د میاشتې په 23 نیټه په ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې د بایکاټونو د لغوه کېدا د خبرو اترو او د اوکراین د کړکیچ په کله خبرې وکړې. ابراهیم رئیسی په دغو خبرو کې ټینګار وکړ د ناټو پراختیا په بیلابیلو سیمو کې د خپلواک هیوادونو د امنیت او د ثبات پر ضد جدي ګواښ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دغو ټلیفوني خبرو کې اوسني حالات د مسکو امنیت ته د تاوان د رسولو لپاره د لویدیځو هیوادونو د هڅو او د څو لسیزو امنیتي تړونونو خلاف ورزیو ته جایز ځواب وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د فبروري د میاشتې په 23 نیټه په ټویټر پیغام کې د اوکراین د حالاتو په کله ولیکل د اوکراین کړکیچ د ناټو تړون په لمسوونکو اقداماتو کې جړه لري. هغه دغه راز په تیرې جمعې ورځې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې د بندیزونو د لغوه کېدا خبرو اترو او دغو خبرو ته په وروستیو اړوند بدلونونو باندې غور کول ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت به له خپلو سرو کرښو تر شا نه سي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم له ایران سره د روسیې په ملګرتیا باندې ټینګار سره وویل ماسکو ته تل په ویانا کې د ایران د دریځونو ملاتړ کړي او په ویانا کې د ایران له دوستانو سره ښه ملګرتیا لري او دغه ملګرتیا به هم هغه راز دوام وکړي.
د استنادي علومو او د ټکنالوژۍ او پوهې د سر د مؤسسې یعنی ISC مشر محمد جواد دهقانی په تیر میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د پوهنتونونو د درجه بندۍ د نتیجو د خپرېدا خبر ورکړ او ویل د تیویشتو اسلامي هوادونو له 398 پوهنتونونو څخه د ایران 85 پوهنتونونه په دغه فهرست کې شتون لري. دهقانی ویل د اسلامي نړۍ د پوهنتونونو په درجه او رتبه بندۍ کې اکثره پوهنتونونه د ترکیبي د ایران او د مالیزیا هوادونو دي چې له ترتیب سره سره 100 او 110 پوهنتونونه پکې شامل دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د 13 فروری میاشتې په 19 نیټه د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو اترو کې په دې خبرې سره چې د ایران پلاوی په جدیت سره د ویانا د خبرو اترو مخته بیولو په حال کې دی وویل ایران د خبرو اترو په اوږدو کې رغنده وړاندیزونه مطرح کړي دي او د خبرو اترو د نورو لورو لخوا مطرح شوي وړاندیزونه یې د ایران د ملت له ګټو سره د سمون خوړونکي اندازې پر اساس څېړلي او غوره وړاندې کړی دی. د ایران ولسمشر په دوام کې په دې خبرې سره چې د ایران پلاوی په زلونو ویلی دی چې د هغو نوښتونو چې د ایران د ملت د حقوقو د تامینولو او ساتلو تضمینونکي ووسي هرکلی کوي او زیاته یې کړه د باونه یا سیاسي داګانې د ایران په ملت باندې د دباو د اړم د ساتلو په هدف سره مطرح شوي دي او د موافقې د ترلاسه کولو لرلید کمزوری کوي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون هم په ټلیفوني خبرو کې ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګونه شوي او دغه هیله لرو چې خبرې اترې ژر تر ژره نتیجې ته ورسیږي.
د ایران د ګمرک یا کسټم ادارې ویاند د کو غړیو هیوادونو ته د ایران د صادراتو د یو 50% ودې خبر ورکړ. د ایران د ګمرک یا کسټم ادارې ویاند سید روح الله لطیفی د فبروري د میاشتې په 6مه نیټه وویل د روان هجری لمریز کال په 10 میاشتو کې د اقتصادي ملګرتیا د موسسه اکو نه غړیو هیوادونو ته د ایران د صادراتي شیانو اندازه 8.499 میلیارد ډالر وه چې د تیر هجری لمریز کال د ورته مودې په نسبت یې 50% وده درلودلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر مجید تختی روان چې په تېرې جمعې ورځ د سوریه د بدلونونو په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سیونیس رژیم لخوا د سوریه د ځمکني بشپړتیا او د واکمنۍ بیا بیا خلاف ورزیو ته په اشاره سره وویل، په سوریه کې د اسرایلو رژیم ورسی بریدونه چې په ملکي وګړو او غیر پوځي تاسیساتو باندې وکړل د بشردوستانه نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزی ده. هغه وویل، موږ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړو چې دغه رژیم د دا ډول تیریګرو اقداماتو او ورانکارو فعالیتونو او د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد له زور څخه د استفادې لپاره د ښکاره ګواښونو په وجه چې د سیمې امنیت او سوله په خطر کې اچوي ځواب ویونکی کړي.
د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د فروری د میاشتې په 19مه نیټه د جرمني د مونیخ په 15مه امنیتي کانفرانس کې وویل، د ایران بهرني سیاست د ګاونډیتوب، د آسیایي توب او له یو اړخیز پالنې سره د مقابلې او د څو اړخیز پالنې د ملاتړ او دودولو او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې او د متقابل احترام او د ګډو ګټو پر اساس د نړۍ له ټولو هیوادونو په تېره بیا له اسلامي دنیا سره د اړیکو د پراختیا د هوشمندانه تعامل پر اساس جوړ شوی دی. حسین امیر عبداللهیان ویل، موږ باوري یو چې په سیمه کې سلاکوټونه او د وسلو مرکزونه هیڅکله امنیت نه رامنځته کوي. په سیمه کې د پردیو قدرتونو شتون او لاسوهنه یوازې امنیتي حالات نور پسې پیچلي کوي او مشکلات زیاتوي. موږ باوري یو د دغه سیمې د ټولو هیوادونو امنیت په ډلهییز مشارکت او ملګرتیا سره تضمین کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جرمني د مونیخ د امنیتي کانفرانس په څنګ کې د اروپا، افریقا او لاتین امریکا هیوادونو له یو شمېر چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو او د نړیوالو بدلونونو په اکله خبرې وکړې.
د ایران د کرونا زد کو ایران برکت واکسین د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالی موسسې په جاجوانی کې د نړیوالی سبتیدا په بهیر کې شامل سو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالی موسسې WHO د فبروری د میاشتې په 13مه نیټه د جاجوانی په بهیر کې د کرونا زد واکسینونو حالت په EULPQ کې خپور کړ او دغه فهرست یو شتمه شمیره د ایران جوړ ایران برکت واکسین ته بیل کړه. WHO راپور ورکړ، دغه واکسین کو ایران د ایران د برکت د درملو ډلې ته د اړوند د شفا فارمید شرکت محصول دی.
او د ایران او د اسلامي قطر چارواکو د فروری د میاشتې په 28مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر صاحب د ابراهیم رئیسی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په بیلابیلو زمینو کې د ملګرتیا څوارلس سندونه لاسلیک کړل. دغه سندونه د الوتکو، تجارت، د کښتیو تګ راتک، راډیو او ټلویزیون، د ویزو د لغوه کولو، برېښنا استانډارد، کلتوري او د زده کړې په زمینو کې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی قطر ته په سفر کې د ګازو د صادرونکو هیوادونو د ټولګې د مشرانو په شپږمې غونډه کې ګډون وکړ او وینا یې وکړه. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په قطر کې د ګازو د صادرونکو هیوادونو د ټولګې په غونډه کې وویل، طبیعي ګاز د نړۍ د انرژۍ راتلونکي ته بڼه ورکوي او د ټولنې لپاره د انرژۍ مهمه سرچینه ګڼل کیږي. موږ د طبیعي ګازو د سترو سرچینو د لرونکو او د صادرونکو هیوادونو په توګه باید خپل پیغام په شفاف ډول نړۍ ته اعلان کړو. د دغه غونډې او د ټولګي پیغام د ګازو د صادرونکو غړیو هیوادونو د واکمنۍ له حقوقو ملاتړ او د طبیعي ګازو د اکتشافاتو لپاره ډیره مهمه ملګرتیا ده.
ایزانو د دې خبرونې وخت پام دې زکه پای ته ورسېده. ستاسو له حضور اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
د امام موسی کاظم علیه السلام شهادت.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رجب المرجب یا د بزرگ میاشتې 15مه نیټه د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت له ورځ سره سمون خوري. په دې مناسبت تاسو ټولو اوریدونکو او د اهل بیتو مینوالو ته تسلیت وړاندې کوو، او د هغه حضرت د ژوند او د شهادت په هکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو. او یادونه کوم چې دغه وینا به زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
ای خدایا، پر محمد او د هغه پر آل درود واستوي، او همداراز پر موسی بن جعفر، پر هغه چې د خیر او احسان معدن او د علم د ځلاند نور چینوه. خدایا، پر هغه ډیر زیات درود او نه ختمیدونکې رحمت نازل کړي، او موږ هم د هغه عشق او مینې په خاطر چې له هغه بزرګوار سره یې لرو، له خپل فضل او احسان څخه برخمن کړي.
عزتمن اوریدونکو، د 128 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 8 نیټه د یکشنبه ورځ وه، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له خپل کورنۍ او یو شمېر ملګرو سره له مکې د مدینې په لور ستنېده و. کاروان د مکی او مدینې ترمنز د ابوا په نامه په یو ځای کې چې د رسول الله مبارک مور بزرګواره پکې دفنده، د آرام لپاره تم شو. د امام جعفر صادق علیه السلام یو ملګری ابو بصیر وایي، په ډوډۍ خوړلو لګیا و چې د حضرت امام صادق علیه السلام با فضیلت میرمنې بی بی حمیده لخوا یو کس امام بزرګوار ته راغی او ورنژدې شو، او امام بزرگوار ته د زوی د زیږیده زیری ورکړ. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د دغې نیکمرغې زوکړې په خبر ډیر خوشحاله شو، او د خپل زوی نامه یې موسی کیښودله. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د خپل زوی د زوکړې په وخت وفرمایل، متعال خدای راته ډیر غوره انسان را ډالۍ کړ. د امام جعفر صادق علیه السلام زوی ورسته په کاظم یعنی د غصه زغمون کې په توګه مشهور شو. له دغې نیټې 40 کاله وروسته امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار بزرګوار امام صادق علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د رهبرۍ او لارښوونې دنده په غاړه واخیسته او تر 40 کلونو پورې په ډیرو ټیټو هسکو کې دغه دنده ترسره کړه. الهی پیغمبران او امامان پر بندگانو د خدای پاک د رحمت او مهربانۍ نښې دی. د غلویانو د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو د لارښوونې بیرغ پر اوژو درلود. څو بې لارې شوي کسان د نیکمرغۍ په لاره وکاږي. د اسلام ګران پیغمبر او د هغه بزرګوار اهل بیت علیهم السلام هم د دغه رسالت په ترسره کولو کې د ظلم او جهل په تورتمونو کې د مشل په څیر وځلیدل او په دغه لارې کې ډیر زیات کړاوونه وزغمل. دوی همداراز د یو پوه چلوونکی په څیر د فتنو او بلاګانو په څپان د سمندر کې د اسلامي امت بیړۍ په امن سره ساحل ته ورسوله. اوس د دغو بزرګانو پاتې سیرت او خبرې همهغه راز خوځنده او په دوامدار ډول د نیکمرغۍ د ژوند غوښتونکو ته بیا ژوند وربخشي.
د امام موسی کاظم علیه السلام د امامت پړاو د منصور دوانیقی، مهدی، هادی او هارون الرشید په نامو د څلورو عباسی واکمنانو له حکومتونو سره په یو وخت و. یو داسې پړاو چې د عباسی واکمنانو د ظلم او استبداد سره مل و. عباسی واکمنانو قدرت ته له رسیدو وروسته ستمګرۍ او ظلم ته مخه کړه او پر خپلو مخالفانو یې دباوونه ډیر زیات کړل. امام موسی کاظم علیه السلام د هغو ظلمونو او کړامونو په وړاندې چې د عباسی خلفاو لخوا کېدل غلی پاتې نه شه، بلکې له بېلابېلو لارو یې ورسره مخالفت وکړه. همدغه چاره سبب شوه چې هغه بزرګوار په تیره بیا د هارون د واکمنۍ په دوران کې خپل زیاتره عمر په بند کې تیر کړي. له دې سره سره امام بزرګوار له حق ویلو ونه ګرځېده او په بېلابېلو فرصتونو کې د خلکو پوهولو ته مخه کړه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام پوهېده چې په ټولنې واکمن سختو دباوونو او ساډوبې ته په پام سره نیخ په نیغه چلند لکه پاڅون د اسلام او مسلمانانو په ګټه نه دی. له دې امله هغه د ټولنې د فکری او کلتوري اساس د پیاوړي کولو او د خرافاتو او انحرافاتو پاکولو او له منځه وړلو ته مخه کړه. امام موسی کاظم علیه السلام په آسمان کې د ځلاند لمر په څیر د پوهې او علم رڼا خوروله او په دې توګه ډیر شاګردان وروزل چې په هغو کې هر یو په خلکو کې د علم او بېلابېلو کمالاتو سرچینه وګرځېده. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د عباسیانو د حکومت په وړاندې په بېلابېلو رودو سره قیام وکړ او په دې زمینه کې د خپلو ملګرو لارښوونه وکړه چې د مثال په توګه یو خبره وړاندې کوو. هغه بزرګوار د صفوان په نامه یو کس ته وفرمایل، ای صفوانه، له یو شي پرته ستا ټوله ځانګړنې ډېرې ښې دي، ولې خپل اوښان د عباسی واکمن هارون ته په کرایه ورکوي؟ صفوان عرض وکړه، زه اوخان د حج لپاره په کرایه ورکوم او په خپله په اوخانو پسې نه ځم. امام وپوښتل، آیا ته نه غواړې چې هارون لږ تر لږه له مکې تر راستنېدو پورې ژوندی وي؟ صفوان په ځواب کې وویل، هاو.
امام ورته فرمایل څوک چې د ستمګرو ژوندۍ پاتې کېدو ته لیوالوي له هغو به وشمیرل شي. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له عباسیانو سره له ملګرتیا د خپلو ملګرو په منع کولو سره په دې سره چې د عباسی خلافت رواواله باطل وخی د هغه غاصب واکوالان منځوي کول او په خلکو کې له مقام درلودلو محرومول. البته امام موسی کاظم علیه السلام په استثنایی حالاتو کې د حکومت په مهمو څوکیو کې د خپل باور وړ ځینو ملګرو لشتون سره مخالفت نه کاوه، ځکه چې دغه حقیقتونه په حکومتي ارګانونو کې د نفوذ سبب کېدل. د امام یو باوري ملګری علي بن یقطعین و، هغه په عباسي حکومت کې د هغه د وزارت په پړاو کې د اهل بیت علیهم السلام د پیروکارو لپاره یو ډاډمن ځای شمیرل کېده. هغه په دغه مقام د امام موسی کاظم علیه السلام او د هغه بزرګوار د ملګرو په ګټه ډیر کارونه وکړه.
عزیزانو، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په اخلاق او حلم، زغم او د غصې په څخلو کې لوړ مقام درلود. د حق له جبهې په دفاع او همداراز د هغه بزرګوار اخلاقي کرامات او بخښنه د خلکو د ژوند په متن کې د دین د حیات نوې کېده او د هغوی دوام سبب شوه. امام موسی کاظم علیه السلام د خپلو پلویانو اخلاقي روزنې ته ملا وتړله او دوی ته یې سپارښتنه کوله چې په ټولو زمینو کې بیلګه ووسي. هغه بزرګوار د زمانې د ناخوالو په وړاندې ډیر صابر و. ابن اسیر د اهل سنتو د تاریخ لیکونکو له قوله لیکي هغه بزرګوار له هغه چا سره چې ورسره یې بدی کوله په ډیر نرمۍ سره خبرې کولې او ورسره به یې په نیکی کوله. له دې عمله په کاظم یعنی د غصې په څخون کې مشهور شو. د خپرونې په دې برخه کې هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له حکیمانه ویناو یوه خبره را اخلو. امام موسی کاظم علیه السلام د نفس د محاسبې د ارزښت او رول او د اعمالو د ججونې په باب فرمایي: له موږ اهل بیتو نه دی هغه څوک چې هر ورځ د نفس محاسبه نکوي، نو که نیک کاری کړی دی خپل نیک کارونه زیات کړی، او که په هغه ورځ مو بد کار کړی وي نو له خدایه بخښنه وغواړئ او توبه وکړئ.
د امام موسی کاظم علیه السلام نه نظره د عملونو د ایمی او هر ورځ محاسبه دومره مهم او ارزښتناک کار دی چې امام با دغه غوره کار د پیغمبر له اهل بیتو علیهم السلام سره ملګرتیا ګڼله. په مسلمه توګه د نفس محاسبه او د هغه څه حساب کتاب ساتل چې ترسره کړي مو دي زموږ په وجود کې د غوره خویونو د تثبیتېدا او تل پاتې کېدا سبب کیږي، او بد خویونه او کارونه زموږ له اعمالو او لیتوګو له ډګر څخه وینځي. په دې دنیا کې د نفس محاسبه انسان ته دا امکان ورکوي چې په خپلو عملونو بیا کتنه وکړي، ځکه چې دا کار یوازې په دې دنیا کې ممکن دی او د انسان په مړینې سره نور په آخرت کې د هغه لپاره داسې کوم امکان نشته. امام موسی کاظم علیه السلام د خلکو د ستونزو په حل کولو او د اړتیاو په تامینولو کې مخکښ و. هغه بزرګوار فرمایي: متعال خدای په ځمکه داسې بندگان لري چې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي. دغه بندگان د قیامت په ورځ په امان کې وي، او څوک چې یو مؤمن خوشاله کړي خدای پاک د قیامت په ورځ د هغه زړه خوشاله وي.
امام کاظم علیه السلام کابو 15 کاله د مسلمانانو امامت په غاړه درلود او لدې مودې ډېر کلونه په بند او جلا وطنۍ کې تیر کړل. هارون دوه ځله امام زندان ته ولیږه چې دوهم ځل یې له یو سل نه اویا تر یو سل درې اتیایم هجري قمري کال یعنی څلور کاله و. د بند چاپېریال د انسان د زړه بوډا کېدو او کمزوري کېدو سبب کیږي. خو امام کاظم علیه السلام چې ډول ډول شکنجې وزغملې، په خپل عبادت سره زندان هم په یو خوښ او تام چاپېریال بدل کړی و. له همدې امله هارون مجبور شو چې د امام زندان بدل کړي، چې د زندان ساتونکي د امام تر اغیز لاندې رانشي. ورستۍ بند چې امام کاظم علیه السلام پکې و، یو ډیر سخت زړی ساتونکی یې درلود چې سندی بن هشام نومېده. امام کاظم په دغه ویرونکي بند کې ډیرې سختۍ وزغملې، خو د یو کلک غر په شان ولاړ و. دلته هارون د امام استقامت و نه زغمل شو او د هغه حضرت د ختمولو اراده یې وکړه، او په آخر په یو سل درې اتیایم هجري قمري کال کې د هارون په امر امام کاظم علیه السلام ته په زندان کې زهر ورکړل شول او هغه حضرت شهید کړ. دوستانو، د خپرونې په پای کې یو ځل بیا د هغه حضرت د شهادت په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو.
گرانو دوستانو، د امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت درته یو ځل بیا تسلیت او تعزیت وایو، او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت واگ عزت من الدین کو ہم دے سر زمگ دا یو ساتا سہرن پختو خبرونه هم پای ته رسیږي. parsudi.com/ps هم در سر نوٹ کړئ. تر مازی گرن خبرونه پوری مو پن یومن خدای سپارو. اللہ ممل او مل گرے. Thank you.